روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
در روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو څیړنو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کیدای شي چې د هوا ککړتیا ډیره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې تاوده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرینې ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشحاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړنو کې څرګنده شوې، کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټوله ورځ به یې په نسبي ډول خوشحاله وي. په کومو سیمو کې چې وریځې ډیرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نننۍ موضوع ته، د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همداراز د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډیر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمه هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند اوسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرمه هوا نن سبا هوا ډیره توده ده. په ګرمیو کې کوم ناروغي ډیره وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعا انسان چې دی، د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګرید، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، یا نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدی کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمیدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډیر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډیر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي اعضاوې چې دي هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
بله، ډیر من ډاکټر صاحب ک راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وی پیغه او څه خبري وکاو او لاندې خبري یو هغه ناروغي چې ډیر عام وی خصوصا په افغانستان غونډې هوادونو کې هغه اسهال وی د ماشومانو دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې د تودی هوا سره
لکه څنګه موږ تاسو پیګو په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرميږي په دې کې د اکثره د میکروبونو د وادي او د رشد لپاره ډیر زیات د مسایدي خصوصا بکتریاګانې دي پرازیتونه دي مختلف نوع د میکروبونه دي چې دا ډیر فعالیږي ویروسونه دي نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو د دوه ملوث کېدو چانس ډیر زیات دي په همدغه صورت کې چې مثال د غذاګان او دا سي مایاتونه او بونه استفاده وشي نو دا د ماشومان او یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي نو په دا خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي هوا هم ګرمي وجود مایا ډیر زیات ځای کوي نو دغه چې ماشومان یا غټان زر اختلاط کیږي او کېدې شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي
بله ډاکټر صاحب یو پښتنه ده چې شاید ډیر خبري په دې موضوع نه وي چې د هوا تودواله چې ډیره تودې وي ګرمي وي د په حامله شوزو یا امیندوار شوزو څه تاثیر لري
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سره کې سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرمواله تاثیر لري همدا چې حامله مند کوم د ډیر چې حامله مند دی یو نفر نه دی دوه نفر او د تغذیه او د مسولیت په غاړه لري نو طبعا او دوه کې چې دی عادي حالت نه یو څه دی وجود ضرورت او ورتیا هم دی هم د غذایی مواد نظر او دا زیاتې نو په دې خاطر ګرم هوا په دوه باندې سب ډیر زیات تاثیر لري دی وجود ضرورت زیاتی دی قلب باندې فشار زیاتی دی مخکې نم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تو دوال لامل د زړه ضربان او ځکه دی هغه باید ټول وجود ضرورت پوره کړي د زړه ضربان لوړیږي د تنفس ریډ لوړیږي د ګردو تصفیه او د ماشين ډیر زیات فعالي نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرمول لوجه ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتیږي او دا امیندوار مندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغي خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي د قلبي ناروغي د ګردو د تکلیف د کمکار کېدو لمداس تنفسي ناروغي سره مخامخ شي اخته شي
بله ډاکټر صاحب ډیر ځلې مولیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکي د دې او بیا وروسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتر شي د دې دلیل څه دی
لکه څنګه چې تاسو ویل په امه اصطلاح کې موږ ورته جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي دی په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي چې هغه شپږ دیرش اشاریه نه تر و دیرش پورې دی کله چې دا وجود حرارت لوړیږي انا کوشش کی وجود کوشش کی چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود رخکته کی او کله چې بیرونی هوا ډیره زیاته ګرميږي نو دغه حرارت تبادله کمیږي او تبخیر
bale ډاکټر صاحب فکر کوم چې په استودیو سره وصل یاس یو خو امو ژغ مون راځي bale o sei sho doctor saheb
o sei sho
o sei sho
o sei sho
bale eda ma
no kala che tawdukha lwada shi de riyad de dakhili de wujood tawdukhi lwadwal sara de ragun par khwal raman saki ki chaga mayat tol al ta dapat ki qalb ta nara garzi amda se de qalb ani fishar lwadi gi qalb che de ba der zarabano ki aw tabkhir che de mayat o hagam ziyati gi che pa auras ki pa usat shakal bani aw normal insaan che de ga pe taqriban nim jak او بده تبخیر کیږي او په دې حالت کې دا تبخیر کېد شي یو نیم لیټر تل ور شي نو دا غسه د مایاتو ځای کې دل د رګونو پر اخې دل د دې بایزګرځي چې او به ډیر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کی او په دې کې او قلب باندې ډیر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکي او د چپکېدو یا د رلوېدو بایسو ګرځي
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړئ یا د واتساپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راواستوئ ازادي راډیو ډاټ کام یا فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو د صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو، بل شمیره د صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. په دې دوهمه شمیره د واټساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هشمند میشي، او بخشی هوشمند میشی، دی وایی پا اوس وقت که توخه ولی را منستکیشی علت صدای پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یو بلاوریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که ده انسان مخ او کلا کلا طول بدن یو رقم غوار شی، دی علت صدای. او بل داره چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخکاره کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظور ګرمه کیږي چې په ډیره ګرمي او د خولې په نتیجه کې رامنځته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واورېدې. لومړنی اوریدونکی مو وایي چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیږي او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرم هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونه چې یو نوی میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کې هم د مختلف میکروبونه ویروسي میکروبونه بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي، او دی دی سګو دی اخته کېدو او دی سګو دی دی ناروغي به مختلف دی تنفسي ناروغي به اسکرځي. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا به اسکرځي. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرم هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دې دوهم اوریدونکو چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچنی دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخ کې ویلې، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې یاتیږي، تر څو وکولې شي چې خوله پیدا کی، او دې په نتیجه کې د هوا کله هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د اخوالي بایزګردي د پوستکي سطح د اخوالي بایزګردي، ما خوله او ما د غدواتو فعالیت دې بایزګردي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غړوالي یا دغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته حدیث تل کې من ګرمه کې ورته وای، په انګلیسي کې ورته ملریا وای، چې دا د ګرمي هوا سره موجود مواجه کېدو لامل د پوستکي لاندې غدوات د التهاب کیږي او دلته د ګرمکی رامنځته کیږي. چې ډیر ساده تداوی چې د عمل برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه په غیبانې یا یخ اوبو په واسطه منځل یا په یخ ټوټه باندې هغه پوښل د دې په واسطه کېدی شي مثال د تداوی شي او د غچې یا هماغه برخه که چېرته مخ نه نورې برخې کېدی شي هغه د نری ټکی په واسطه یا د کتانی ټکی په واسطه پوښل په واسطه هغه کېدی شي تداوی شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. هیله د زما ژغ سم واوري؟
سم یا ورو، مهرباني.
مننه کوم سره سم ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دیګر ما هوا کې د دې مسرفیتو تر څنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم، یعنی مزایکی جوړول مو دند ده. نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول اوبه او ستنې مې حساسه تر خرابېږي، خو تر څنګ ډیر زیات چورنه پازاب يم. هغه پرنچای ده، لدی پرنچینه ډیر زیات پازاب یم. یو وخت چې ما د اساسیت ګولې استعمال کړلې، بیا فکر کوم له همغه ګولې نه ما ته د میډي مشکل پیدا شو. نو دا چې اساسیت د پاره ز یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکړم که یو جنس ګولې راته یادولای شي؟ هم مهرباني وکړه، دا چې ګولې چې هغه زما د میډي د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ کې پشان. مهرباني.
صحیح، ډیره مننه. او مخکې ته دې چې زابلای صاحب قطعی کې یو پوښتنه به زه درنه وکړم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسو د میډي تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت چې زه په دې د ګولې می استعمال کړم د میډي له مشکل سره مخامخ شوم، ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډي صنعت تیزاب هم لري، نو تاسو باید کېدای شي له دې ګولې څخه پرسه نه باید وخورئ.
ډیره مننه سید، ځکه چې تاسو ویل چې میډي ته می مشکل پیدا نه کړي. نو ډاکټر صاحب ته ورسو، ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
خیر سي زبل صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضې مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډېره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډېر زیات وي په هغه منطقو کې. نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضې خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده چې او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دو ډېر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دو د جل وهلو ته هم ډېر زیات مساعد دي. نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو چې هلته خاورې او ګرد او خاورې، نو هغې کېدی شي ماسک واچوي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي. او د بل خوا نه کېدی شي بیا بعضي وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د هغه د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کی یا تداوی کی. بعضی دواګانی مشخصا دو نه ویل، خو بعضی دواګانی تبن په میده باندې تم میده حرکت کمي، بعضی وخت سالات پیدا کی. نو خبر دا وی کده ضرر خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانی وګوري او کېدی شي د میده په خاطر بعضی د اسید کمون کی دواګانی دو ته توسه کی ان شاء الله نو دو مشکل به حل شي.
بله صاحب، ډیر مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې قاری صاحب پښتون دی، مهرباني.
او تشکر سارو اصحاب سلامونه قبول کړه. سلامونه
تاسو
درنه معلومات
ډیر مننه.
تاسو ته اول غوښتای شم تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ ساي سره پروګرامو سره ډیر تجربه حاصل کړی دي. تاسو دا موږ ساي سره مننه لرو، ساي سره موږ سره مننه ده. خبره دا سارو صاحب واقعا ډاکټر صاحب شپور مو دی وړاندې کړی، یو خدای سي رادیو نه اوریدل کیږي موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهیږو، خو کله کله یو خبره راشي کله رانه شي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن تم راغلی، ټول افغانستان ته راغلی، خصوصا په شمال کې اکثر وخت د خاک باندې دوړي. او بل خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر خلکو باندې، خصوصا پر هغه شاسو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې پسوی تغذی اخته دي، یا هغه مندي چې پسوی تغذی اخته دي، پر هغه باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بل دا ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تراوړي دغه ګرم هوا او یا د خاطبات مختلف حشرات ما بین تراوړي او یا دغه حشرات څخه خلک ډیر زیانمن دي. او بل خبره دا ده چې دغه ګرم هوا چې ده هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي خصوصا کسان چې په شارو کې دي یا برکونه لري هغه خپل عینوکي خپل ځان وساتي. هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي هغه ډېر اغېزمن دي. زما ډاکټر صاحب سره دوې پوښتنې دي. یوه پوښتنه خو مې دا ده ډاکټر صاحب, یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي یا یو ماشوم چې په سوی تغذیه اخته وي یا یو مور په سوی تغذیه اخته وي او دا خپل ماشوم ته شیدې ورکوي, دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده ډاکټر صاحب, خلک څه وکړي هغه کسان چې په خوراو قصباتو کې دي هغه خو برک هم نه لري ځان هم نشي ساتلی, او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل روشه نه شو مراتولی, نو د هغو لپاره مو ته وشه چې
صحیح مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته, بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوي, ازادي راډیو
سلامونه اسمت سرمان صاحب خرم
سلامت و سه مهرباني کوي.
او منه د محمدي احمدي سلام زنګ ورکړم سلام ما خدوا سوال نو سرمان صاحب محترم
مهرباني مهرباني
مننه. اول ډاکټر صاحب نن دغه دې پاک لبانی وګرسو پاکت افغانستان کې خدای ګرمي څخه زیاته ده نو دغه باج مخدو کې دغه جوش کړي وګو یعنی باج خلک وایي چې دغه ډاکټر صاحبانو مې شته وګ جوش کوي خې کې د مېدل پر ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډیره ګټه لري. او بل سروان صاحب دغه یخ حبوب باندې ما دې ډاکټر صاحب سوال دی, دغه حبوب ډیره بدري خلک دي دا چې یعنی زیاتره زکام د مرزونه پیدا کوي. په دغه کوم نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي دغه باندې زیاتره وختو کې موږ ډیره حبوب یخو تقریبا یخې نسی بیا دغه چکو یعنی د څه وګره شي افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې میږي چې څه خاصه غزان نسته چې خلک یو خري یعنی دغه یخ حبوب زیاتره وخت کې باید خلکو باندې مشکلات پیدا کړي. دغه دوه سوال دي ما محترمه
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ احمدی صاحب. ور بشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب دغه دی اوبو مسله خو رښتیا هم چې ډیر عام ده, ځینې خلک ډیر سړی وبوت شي او ما د سوریدل دي چې ډیر سړی وبو هم شنه دي. خو مهرباني وکي او قاری صاحب پښتون تم جواب وایست دوی ته.
من نه فروان صاحب هغه مخکې نه د دوه نو سوال ته جواب مې بل ور زابلي صاحب ته بل توصیه لرم کچرته د حساسیتونو هم داسې دوامداري دوه کې دي چې هغه لپاره مشخص معاینات کیږي د حساسیتو لپاره چې مشخص معلوم کیږي د حساسیت لرونکو کوم مواد سره دوه اساس دي او بیا کې دي چې مشخص واکسین دوه ته توصیه شي. راغله د نور رونو سوالونو ته. نو هغه مند چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري موږ تاسو په دې بهتره پیږو چې سوی تغذی په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله بایزګرځي او مختلف انتانات او میکروبونو ته کاغه ویروس بکتریا د حتی توبرکلوز او ایچ ای وی ایډز د ستاسي مهلکو ناروغیو ته زمينه مساعده. نو طبعا متاسفانه زموږ اساس په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه ده. نو موږ ته کوشش وکړو چې کافی خوراکي مواد کاغه د پروتین اوخه په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل کاربوهایډریټ د خوږی په شکل او داسې مثال د تازه میوه باید کافی دوه ورکړل شي ترڅو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي نو هغه باید کافي مایعات ولري, داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري که شوروایي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل. نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټوري هم د ماشومان ته به ګټوري. بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسايده کیږي. اطراف کې خصوصا کومه ته سو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې بایزګرځي چالت مچان او حشرات مختلف حشرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابع وبانیم دا کینی او به د ماشومان او د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایزګرځینو خپل هغه حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبه باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچر ته ساتل کېږي نه، په طرف برق مشکل دی، یخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي، او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نه شي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیاشي د خلکو ته وړاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي، نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل رور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي؟ نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا په خپله مخارش دي د ستوني دپاره، او د دغسې ډېرې یخو اوبو استعمال دې باعث ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي، او د ستوني د تخریج باعث ګرځي چې په نتیجه کې ټوخی او د ستوني د تکلیفونو باعث ګرځي. او بعضې وخت کې تاروان سوې یو شی چې ما لیدلی دی، هغه د کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي، دا معمولا اوبه چې یا ملوث شي یا صحیح ونه ساتل شي، هغه کوم قالبونه یا کوم مثال دستګاوې چې دوی استفاده کوي هغه مینټین هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نه شي، نو هلته د میکروب سرایت او دغه د اوبو د ککړتیا او د میکروبونو د انتقال باعث ګرځېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، که څوک جل ووهي، تاسو مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول که موږ دغه ووایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي، ځکه د هغو وجود چې دی د تودوخې د تنظیم هغومره وړتیا نه لري، او نه شي کولی چې پخپله که چېرته حرارت د وجود لوړ شي پخپله ځان د وجود داخلي حرارت کم کړي، یا داسې یو د اوبو نه یا د هغه نه استفاده وکړي، یا د پخپله نه شي کولی چې د وجود حرارت هغه کې، ځکه نورو باندې متکي دي. نو ماشومان ډیر مساعد دي، هغه خلک چې مزمنه ناروغي لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغي، او همداسې زاړه خلک ډېر مساعد، هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کوي کار کوي، او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران، دا ډېر زیات مساعد دي. نو څنګه کولی شو چې موږ وکولی شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډېر زیات کومک کوي دي اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکې ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړې هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي د وجود حرارت کته کړي، همداشان سوري ته کېنستل، په یخو اوبو باندې حمام کول دام د داخلي د وجود حرارت د کمواله باعث ګرځي، یخې اوبه یا سړې اوبه سکل، او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو دوه د هغه سره مخ نشي، جل وهلو سره مخامخ نشي، همداسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي، او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید حتی بعض وخت داس کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی ترسو دغه تودوخه دی وجود رخ کته کړی شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرم هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدې شي، زر خرابې شي، میکروب پکې واده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلې په دې وخت کې لري نه اچوي، د کور شاوخوا یې اچوي چې مچان پرې راټولی شي او میکروبونه له دې ځای نه ډېر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډېر وي همدا به وي، که څنګه؟
متاسفانه ساروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. زه په خپله کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، کثافات ډیر زیات تولیدیږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده، او
زایونه ورته نشته هر ځکه چول کیږي او دای دی باید ګرځي په ګرم هوا کې چې دا کثافات دي میکروب او دي دي حشرات دي انتقال ډیر خو زمينه مسایدې او دا د دې بایزګي ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه شرات به د خلکو د خوراکي توکو د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
علي صاحب ډیر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ ملمه دی او د هوا د تودې هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه، د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمیو کې ډیر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې څومره اوبه باید څوک وڅښي؟ انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا مې هغه کمې اوبه وڅښي چې هوا بدل شي او خوله هم ډیر کوي، بیا هم هغومره اوبه وڅښي لکه په سړه هوا کې سې چلې. لیکن ټپ څه وایي چې انسان باید، خصوصا چې هوا توده وي، باید څومره اوبه د ورځې وڅښي؟
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو مشکل چې زمونږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري، نو هغه ته تقریبا اته ګیلاسونه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅښي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نور هم زیاتیږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي، خولې په شکل اوبه ډیر ضایع کیږي، وجود چې د داخلي ضرورت زیاتیږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګلاسو پورې باید یو کاهل دا مایات وڅښي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي تر 15 نه تر 16 ګلاسو پورې دا د دوه هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي، نو دا باید حتما دا مایعات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته، څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډیر وي. د سړې هوا هم که زموږ اوریدونکو ته وایي چې کله چې هوا سړې شي، ژمی وي، هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامې دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي د زکام نه شي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان، څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچه لوړیږي، لکه ریزش شو، لکه سینه بغل شو، لکه تور ټوخل شو، همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري، لکه مورتیپیډیا، کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي، مزمن د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایي، نفس تنګي لري، دغه سي مریضان هم د ژمي په موسم کې دوه د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دوه ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه، او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل څه دی؟
څروان څه بیو دلیل خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه سهار څنګه چې په کار دی هغه مر ډیر زیات چټک نه، نو د مقاومت تولیدونکو کم پروتینونه چې هغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داس مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوی بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي یا بعضي میکروبونه دي چې دا غو فعالیت په ژمي کې ډیر زیات لوړی او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا هغه د غنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو دي تنفس دي لار انتقالي، او زموږ تاسو په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره نږدې کېنی، یا حتی تملی نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي او نو دا یو دلیل دی کېدای شي چې دا ناروغي دوه کچه چې دا ژمي کې نظر وړي ته ډیره زیاتی.
ډاکټر صاحب یو بل ناروغي چې په ژمي ډیره د سکاربې یا سینه بغل دی دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي چون ریزش نه دا شروع کیږي پورتنی تنفسي لارې چې د پوزې نه شروع کیږي همداسې دا میکروب چې دی ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کي او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي او وروسته بیا باکتریا پې ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطاتو او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه که ووایست موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نه شي له سره بیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې دوی ډېر زر زر خپل بڼه تبدیلوي، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعض خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغي لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغانو ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسې هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته هوا ډیره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا بیا کومې ناروغۍ رامنځته کوي او د کومو ناروغیو لپاره ډیره خطرناکه ده؟
ساروان صاحب طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه معضله ده او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پور نفوس دي اولته خلکو چې ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعتو په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطانونه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغۍ دا د هوا ککړتیا ډېره درنه تمامېږي او دوی مشکل د تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډېر پراخ وي، مثلا دوړې خاورې هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کړو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډېر دي او پټرولو د ډیزلو لوګي ډېر زیات دي، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دغه لوګی وي یا یو بل ځای د سکرو لوګی ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل سروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضری مزریت د دې ذراتو زیاتی همغومره د ناروغیو شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال حساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ تشدید باید وګرځي، خو نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړیږي که هغه کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکساید دی، که هغه دی د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معده باندې، په کولمو باندې او نور مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو د رامنځته تک باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر لمر لاندې کار کوي، خصوصا کارګر.
بله سروان صاحب، مننه کوم. دا واقعا اخر چې په دې ګرم هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی، خو زما توصیه به ورته دا وي چې کوشش وکړي، حتی د هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي که دو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې، نو دا به ډېر ادو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه به هم دو محفوظ وي. همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې تر څو د مایاتو د خوانه دو وجود کمبود سره مخامخ نه شي، او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کی چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي تر څو د داخلي وجود د ګرموالي باعث ونه ګرځي، او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغه کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنسیت پیدا کېږي، سرګنسي پیدا کېږي، سردردي پیدا کېږي، د عضلاتو درد پیدا کېږي، ربدوالی، استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي، عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي تر څو دو وکولی شي چې د هوا د ګرموالي یا جل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي.
تاسو د جامو یادونه وکړه، لیکن د بدن کومه برخه باید ډېره وساتي خصوصا للمره؟
طبعا باید ټول وجود، هدف مې د هغه نه جامو نه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډېر مهم دی په هغه کې، ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښل هم ډېر ضرور دي، کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ وي د هغه نه، او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب، داخله متخصص، چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د روانې خبرونه په دوام کې له یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون ځدران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی. را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه له یو بل ډاکټر فریدون ځدران سره خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب ځدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلنم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل هوا به هم خپل خراب دی. یو ډول خواب دی، دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې، په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو ګرید آقا، خلق د ماشومان د ضعیفان د توپ عمرونه زیات دی، یا ماشومان د دوی د معافیتي سیستم د سیټوي نظر په هم دغه هوا باندې کله ته هوا خرابیږي دوی تل متضرر دی. متضرر خلق آقا دی که ماشومان دی که آقا خلق د عمرونه د 50 شپیتو یا نه دوی آقا مقامت د وجود کله ته هوا خرابیږي. هوا د مو وجود کې ډیر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورئ، هوا ژوند دی. مثلا ها با هوای ویل صدیر تا په وجود کې رول لري، اما غي سب د کل هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابي کې سید امکان لري چې مثلا اسالات دلته من سره شي د همدغه خراب هوا نه، مثلا بعض امراض کولرا دي، انتونی امراض دي. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه او به کتی نه وي امکان لري اسالات من سره شي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مترازی مثلا بعض توانونه په وجود کې لري، د دانه نه د استعمال لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي، که قلبي سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي، بل دانه مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت دا واسه دی، مثلا په ژمه کې یو مرض منځ دی، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ راځي، خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا ته ګرميږي، خصوصا اوس په ژمه کې تاسو ګورئ زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دی، سی او پی ډی دی، برانشل دی. په ژمه کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرميږي، مثلا همدغه کولرا، اسهالات، مثلا دا زیاتره امکان لري مرسته راشي. په دغه خاطر هم یو هوا خراب دی، هوا او په زمن کې ګرمي، ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده، مثلا درو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې، ملاریا دی هغه مثلا یو مرسته راشي. میاسه د ملاریا هغه بس چې د دندېږي د همدغه دندې وبونه دی، هوا بعد پر مثلا
ډاکټر صاحب وبخښئ، تاسو ویل چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسه ډیر زیاتیږي، خصوصا په ماشومانو کې. د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
دا دلیل داسې دی چې په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او مغبیز څه دی، په خپله انتان دی، یو میکروب دی، که پرازیتي مثلا وي، که ویروسي وي، که څنګه چې ټول علت همداغه دی، دا په خپل باکتریایي مثلا کوي. کله چې هوا ګرمیږي تاسو ګورې همداغه ګرم هوا، ګرم هوا بعض امتحانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي، بعض امتحانات په سړی هوا کې، په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمي ګورې دا محیط دغه امتحانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي، دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو ګورې زیاتره په افغانستان کې څه د صحي وضعیت ډېر خراب دی، تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي. داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی، بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي، خوراکي مواد یا میوجات. تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چې څه خرڅېږي، کله څه دوړه او خوابات کېږي، دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي، د خاورې سره یڅه په موږ میوه باندې په موږ غواخه په موږ باندې وخت درته کورت دي امکان لري هغه خلک اخلي درسته ونه میندي، مثلا پاکه ونه میندي، بیا کله چې درس خلک یو ویلاته دادې چې خپل هم دغه وبو ککړ کیږي او مسایدي کې خپل هم هغه امتحان ته کله تاسو مسایید شو وخت کې چې موږ هغه امتحان ک فعالیت نشنمو کوي، امکان بس دغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که غلطان دي په دغه مرض باندې امکان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب، یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټی بی، د دې په اړه ما اوریدلی دي چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي، دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي؟ نو
امکان لري په خپل ټی بی سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی، اصلی انتان یا میکروب دی. خو اصلا کله ما مخکې مشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولی کم وي، پخپله یو سیز جوړوي، کله چې محیط ورته مناسب نه وي، مثلا محیط ورته جوړ نه وي، دا پخپله اعماغ یو پوښ یو سیز جوړوي، هوا خاکباس کېږي در لري د سیز جوړ کې. خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي، که نور څوک دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي، مثلا د هماغه څه توخیږي، یا مثلا ساري مرض دی. ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا تاریخ نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي. انتان دی، انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي، په یو مثلا د څه د کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي، دا له بیل د نه په یو کور کې ژوند کوي، کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري، کانټاکټ وګوي ته ارتباط، یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي، یا په همدغه انتان باندې ککړ شي، دغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډیر عام وي، لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کې زکام ملت یو ساری دی، امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي، یو په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی، ویروس ویروس مثلا زیاتره ویروسان څه خپل ویروسي حالت تداوی نه لري او څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمه کې زیات علت دی په خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې اشاره وکړه بعض میکروبونه د ژمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمه ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی
نظر په هغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه بعض میکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمي کې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د میکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالی شي ځینې غیر فعالی شي په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي
زوف په خپل وخت مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپږ تر اویا فیصد مایات در مثلا د دوو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو زوف زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان له هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپږ فیصد اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار افتیشي د فشار سقوط شي په دا حالت از حالتونه نورم دیته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبی امراض دی مثلا قلبی امراض دی په خپل فشار علت دیته بعد کسان دی علت پیدا کیږي په هغه باندې باید تداوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې سړی هوا ډیر ګرم دی وجود ته موږ مایات ته ډیر ضرورت لري کوشش وکړو موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر دا که امکان یو ولادت د اکستمو د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په مغه باندې کېږي چې امکان لري دوف شي
بله او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی فکر نه کوي چې دا هم کومه کوي
هو دا خو صحیح دی کله چې مثلا مرته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح دی چې که خولې مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دی چې مرم تاثیر کوي مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي دا موږ هم مایات هم ضرورت لري مثلا موږ باید مایات وخورو په خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمه کې فرق کوي مثلا په ژمه کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ د مایات ته ضرورت ټول ویتامینونه تبیل ویتامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي
ډاکټر فریدون زادران ول دوی څخه هم ډیره مننه له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنۍ دا پروګرام پای ته رسو ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم
د پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو ته د پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د قدم خاورو خپل ولو ته د پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو ته د پرین خودم دا جمله پات شوا
سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم سر لاند راغل و ما چڑبا سی نکے وہ پچھ گو زبغل و ما زبغل و ما
تدی دل سما تا بولو تا دی پین خدا تدی دل سما تا بولو تا دی پین خدا دا جملہ پا دی شوا ویلو تا دی پین خدا تا سر مینا لرم تا سر مینا لرم تا سر مینا زخم د زخمی زړه درتا وخایما خو یو مې هم درتا خو دې ون شو پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جملہ پاتے سواب ایلو تا دے پین خودم تا سرمین لرم تا
Thank you. گناہ دی کوئی راتا نصیحتنا